اسمت ساروندر استدیو ستو بشنیم که چی ها دارن در این برنامه.
دیر ازیاد منان نایمی سیب قدرمنو عبردون کو ده سهار ات بجیشوی. په دې خبرونه کې به واوري چې له پاکستانی چارواکو د امریکا د یو جګپړې پوځي چارواکي غوښتنه ده چې پاکستان دې له اجازه نه ورکوي چې خاورې د ګاونډي هیواد پر ضد وکارول شي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر ترامپ وایي له خپلو پوځي مشرانو او جرنالانو سره د افغانستان په اړه موافقې ته رسیدلی. د ترکیې ولسمشر د جرمني پر بهرنیو چارو وزیر سخت انتقاد وکړ او د امریکا په باستن کې د نژاد پالنې ضد لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسیدلی دی. نوموړي چې د جمعې په ورځ په کمپ ډیوید کې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره غونډه درلوده، پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په کمپ ډیوید کې له جنرالانو او پوځي مشرانو سره مهمه ورځ تېره کړې او د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې شوې دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه پریکړه شوې، خو تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ وایاندی سارا سندرز ویلی وو دا خبرې په جنوبی آسیا کې د امریکا د ګټو د ساتلو لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ په جوړولو متمرکز وي. په دې اړه وروسته تفصیل په راپور کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بښونکی نه دی او له امنیتي مسؤلانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. احمد وایس پرمک چې تازه د کورنیو چارو وزارت ته پیژندل شوی، دا خبره د شنبې په ورځ د دې وزارت د مرستیالانو د پولیسو د قمندانانو او د کشفي او استخباراتي چارواکو په یوه غونډه کې وکړه. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼې کې د ښاغلي برمک له خولې ویلي خلک له پولیسو امنیت غواړي او امنیتي ادارې باید له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي چې د کابل خلک په امن او آرامۍ کې ژوند وکوي. ښاغلی برمک په دې برخه کې په ادارو کې د مسلکي او تجربه کارو کسانو په ټاکلو ټینګار کړی دی. مشهوري افغان سندرغاړي آریانا سعید د سلګونو نندارچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د اتنیویم کالیزې په ویاړ کنسرت اجرا کړ. ټاکل شوی و چې دا کنسرت په غازی لوبغالی کې د لاډیرو نندارچانو په وړاندې اجرا شي، خو د امنیتي اندېښنو له کبله پرون یکشنبه د کابل په کانتیننټل هوټل کې ترسره شو. د خپلواکۍ جشن د افغانستان په اکثرو ولایتونو او پلازمینه کې په اتڼونو او غونډو ولمانځل شو. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي دولتي ځواکونو د تل عفر ښار د نیولو لپاره حمله پیل کړې ده. تل عفر په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې ده. صدر اعظم عبادی نن سهار په یوه تلویزیوني وینا کې وویل د تل عفر د ازادۍ عملیات پیل شوي دي. د همداراز وویل داعش ته وایم چې له دې پرته بله لار نه لري چې یا لاړ شئ یا ووژل شئ او یا هم تسلیم شئ. تر دې وړاندې عراقي پوځیانو د امریکا د پوځ په ملاتړ موسل ښار له داعش څخه ونیو. د موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې اټکل کیږي چې 1400 عراقي پوځیان وژل شوي او 1000 ژوبل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل سخت بانی سخت انتقاد وکړ. تر دې مخکې گابریل د ترکیه صدر اعظم اردوغان د جرمنی پر راتلونکو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی و. اردوغان پرون په دین ایزلی ولایت کې خپلو پلویانو ته په خبرو کې د جرمنی بهرنیو چارو وزیر ته په اشاره وویل هغه خپل حد نه پیژني او نه پوهیږي چې د ترکیې له ولسمشر سره څرنګه خبرې وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې اردوغان په جرمني کې له میشتو ترکانو وغوښتل چې د دې هیواد په راتلونکو عمومي انتخاباتو کې د مسیحی دموکراتانو ګوند، سوسیال دموکراتانو او د جرمنی د زرغون ګوند خلاف رای ورکړي. اردوغان دا ټول ګوندونه د ترکیه دشمنان بللی دي. د اردوغان له دې څرګندونو وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وبل د اردوغان دا څرګندونې د جرمنی په چارو کې بې ساري لاسوهنه ده. په جرمنی کې نږدې 1,000,000 ترکان د رای ورکولو مستحق دي. د نژاد پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحدو ایالاتونو په باستن کې لاریون وکړ. د بیان د ازادۍ په نوم د دې لاریون تنظیمونکو ویلي نژاد پالنې او تعصب ته به اجازه ورنه کړي. پرونی لاریون په ویرجینیا کې له هغو اعتراضونو یوه اونۍ وروسته کیږي چې له تاوتریخوالي سره مله وو. او د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په مرکزی اشخابات کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکول پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. ټاکل شوی چې د آسیایي لوبې راتلونکې اونۍ پیل شي. رسنیو پرون راپور ورکړ چې د مشروباتو دوکانونه تړل شوي او ټول الکولي محصولات د ښار له پلورنځیو ټول شوي دي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوام کې اوري. د امریکا د قواو مرکزی قومندان له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې ویل باید د پاکستان له خاوري د گاونډیو پر ضد د بریدونو لپاره کاروانه خستل شي. ولسمشر ترامپ وایي چې د افغانستان د ستونزو په اړه نهایی پریکړه کړې ده.
دې ستراتیژیکي با د امریکا د جنرالانو د حربي متخصصینو حتی د کانګرس نظریات په خپله توګه انعکاس شوی.
د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم چې په همدې موضوع سره مرکه لرو. ولسمشر غنی د خپلواکۍ له ورځې سره په یو وخت په هرات کې وویل د افغانستان دښمنان به ناکام شي.
زموږ خپلواکي ورځ له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا د درس اخیستلو یو بهترین فرصت هم دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه.
دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووځي. دغه ځمکه چې موږ ورباندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زموږ وه، موږ لا تراوسه ورباندې کار نه و شوی.
د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خپرونه کې اوریدای شي. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، حقیقت سره یو تاندې څنګه دوړ خبرونه د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه پریکړه نهایی کړې، د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووټل پرون له پاکستانی مشرانو سره ولیدل. جنرال ووټل پرون شنبه د پاکستان د پوز له لوی رئیس جنرال قمر باجوا او د غرس د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. د له دغه پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان په شمول د سیمې په پوځي او امنیتي مسالو خبرې وکړې. تفصیلي اجمل انوراندي کوي.
د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې کمانډان جنرال جوزف ووټل ټینګار کړی چې د پاکستان له خاورې څخه باید پر ګوندیو د بریدونو لپاره استفاده ونه شي. د رویټرز خبري ایجنسی دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې اعلامیې په حواله کړې. په ریپورت کې ویل شوی چې جنرال ووټل د شنبې په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د پوز له لوی رئیس جنرال قمر باجوا سره وکتل. محمد شفیق همدم چې په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او سیاسي څېړونکی دی وایي د جنرال ووټل دا څرګندونې پاکستان ته یو ډول نظامی خبردار دی. د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې چې اعلان شوی نه دی، ویل کیږي چې د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو هم غور کیږي. رویټرز خبري ایجنسی سوي وړاندیز دا دی چې که پاکستان د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو او حقانی شبکې پر ضد اقدامات ونه کړي، نو د امریکا متحده ایالات به په دې اړه چې پاکستان په رسمي توګه د ترهګرۍ یو ملاتړی هیواد بولي غور وکړي. شفیق هم د مزادي رډیو ته ویل کچېرې پاکستان د ترهګرۍ د یو ملاتړی هیواد په توګه وپیژندل شي، له درې ډوله بندیزونو سره مخ کیږي. ښاغلی همدا وایي
که پاکستان په دغه لیست کې شامل شي، نو پاکستان د لپاره درې انګار لري. دا واقعیت لري نو دا چې امریکا د پاکستان لپاره جنگي افزار یا جنگي وسلې ورکوي، اخري خرسوي دا وبندگی دین دا چې پاکستان سره د لایوز ا مالی او نور مدني مرستې کوي دا وبندگی په دین کې د امریکا یو سی ای ډی د پاکستان تر ټولو لوی تمویلونکی دی په انکشافي پروژو کې هغه پیسو باندې هم محدودیت راځي نو ځکه دا د پاکستان د پاره لوی ګواښ بلل کېږي پاکستان هم په دې موضوع باندې پوه شوی ده په همدې خاطر په خپل ځینې پالیسیانو کې نرمښت هم راوسته
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې افغان طالبان د پاکستان په پوځ او استخباراتي اداره کې د سینو عناصرو له مرستې برخه مندي خو اسلام آباد دا رد کړی وایي په وزیرستان کې د طالبانو د ملاتړو وسلوالو پر ضد جګړه کې قرباني ورکړي پر دې سربیره لوړ پوړي امریکایي جنرال جوزف ووټل له پاکستان سره پوځي همکاري او حتی تر اوسه پیاوړې همکاري مهمه بللي جنرال ووټل په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تازه پر خپل ټویټر لیکلي د افغانستان او نورو مسلو په اړه د کم ډیوډ په ورستې غونډه کې مهمه پریکړې کړې تر اوسه د دې پریکړو جزئیات نه دي څرګند خو د مهال ټول په دې تمه دي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له کوم وسایلو او لارو چارو کار اخلي
په راپور کې مو واوردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپل امنیتي سلاکارانو پوځي مشانو سره د افغانستان په اړه د پریکړې په باب پر ټویټر کې لیکلي چې موافقه ته رسیدل دي اجمل اند افغان څیړونکو په افغانستان کې د ناتو له پخوانی سلاکار شفیق همدان سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې د کمپ ډیوډ غونډه د افغانستان لپاره څه لرل
خاغله ترامپ خپل ټویټر لري خلکو ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه د دې تصمیم نهایی شوې ده دا نهایی تصمیم به ډیر ژر اعلان کیږي چې څنګه به وي خو ما خندسته ده چې په دې ستراتیژي کې به د امریکا د جنرالانو د حربي متخصصینو د خاغله ترامپ د کابینې نظریات او حتی د کانګرس نظریات به په خپله توګه انعکاس شوی په دې معنی چې دلته اندېښنه په افغانستان کې دا وه ځکه چې ښاغلي ټرمپ په میز باندې د امریکایانو د ویستلو ګزینه هم موجوده وه خو زه په دې ډاډمن یم چې د دوی دغه راتلونکي ستراتیژي به په افغانستان کې د دغې اوسني ماموریت دوام به وي او د افغانستان سره د لا زیاتو مرستو او همداراز په سیمه کې د پاکستان او هندوستان په شمول د افغانستان په
خغلی همدم په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ په کور دننه په خپل اداره کې له ځینو مخالفتونو باسونو او ناندرو سره مخ دی په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د خپل امنیتي ټیم ترمنځ د ناندرو او باسونو ریپورټونه ورکړل شوي فکر کوي په داسې یو وضعیت کې افغانان د ټرمپ له ادارې څخه د افغانستان په اړه د یوې ښې ستراتیژۍ تمه کولی شي
یو خبره ډیره جوته ده سره له دې چې ډیر خلک دلته اندېښنه لري یو خبره ډیره ښکاره او جوته ده دې معنی چې افغانستان د امریکا سره مهال ستراتیژیک تړون لري او د بلی تړون تر څنګ افغانستان او امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون هم لري دغه تړونونه لا اوسه پورې لغوه شوي نه دي په دې باندې بیا غور نه ده شوی په خپل حال پاتې ده هلته په سپینه معنی کې د ښاغلي ټرمپ ستر ستراتیژیست سلاکار ستیو بینن دغه نظریه درلوده چې د افغانستان نه باید د امریکایي ځواکونه ټول وویستل شي خو په اخري شیبو کې موږ تاسو ولیدل چې خاغلی ستیفن بینن استعفا ورکړه استعفا ورکولو ته اړ شو
ستیف بینن د ټرمپ اداره کې یو لاغه کسانو نه و چې افغانستان ته د قراردادي پوځیانو په استولو باندې ډیر ټینګار کوي و چې د استعفا خبر راغلی دی فکر کوي چې له دې سره په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو احتمال لمنځه تللی او یا الکتر لګ کم شوه
بدون شک د اندېښنه وس راځه شوې ځکه چې نه یوازې دا چې د هغوی ستراتیژي به تر غور لاندې نیوي بلکې هغوی خپل هم د دې وروسته په سپینه معنی کې نشته نو دا د ډېره البته واضح ځواب ده چې کوم پیشنهاد چې دوی کړی و چې د جنګ خصوصي کولو شخصي شرکتونو ته ورکولو یا د امریکایانو هغه مکمل وتلو د افغانستان څخه دغه اپشنونه باندې په هیڅ کله امریکا حکومت وسوته نه غور کوي او نه دغه شیشه د افغانستان او افغان خلکو بل خصوص افغان حکومت د امریکا نه توقع
د ناتو سلاکا پخوانی سلاکار شفیق همدم بو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنان بعد افغانانو د قوی اراده په نتیجه کې ماته وخوري. شغلی غنی د څرګندونه پرون شنبه د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اتنیویې میکالیزی په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وکړي. د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان د غازی امان الله خان د کارنامو د ستایلو ترڅنګ وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتونکي افغان ځواکونه دي. په دې موضوع د حدیث پردیس راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی هغوی چې لا هم جګړه کوي او د نورو ډول ته ګډیږي په دې باید پوه شي چې د افغان ولس د قوي ارادې پر وړاندې به ماته وخوري. نوموړي د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویم کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې امان الله خان په فداکارۍ د افغانستان خپلواکۍ وګټله، خو اتنوي کلونو وروسته دا ورځ د افغانانو لپاره ښه فرصت دی چې له خپلو بریالیتوبونو او ناکامیو درس واخلي. د خاغلی غنی په خبره اوس د دې وخت را رسیدلی چې ټول د امان الله خان د ملي ارمانونو تحقق لپاره لاس په کار شي.
زموږ د خپلواکۍ ورځ کله له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا معاصر تاریخ ده. د بیا کتنې او له خپلو کامیابیو او ناکامیو څخه
په ورته وخت کې ولسمشر همداراز ویل چې نور د انتظار لپاره وخت نشته او افغان ولس باید د سختیو په ګاللو د راتلونکو نسلونو لپاره د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی همداراز افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې د ستاینې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په هر حال کې له خپلې خاورې د دفاع توان لري. د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې همداراز د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویم کلیزې په مناسبت خاص وزی مراسم هم اجرا شول. په ورته وخت کې د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان محمد ناصر هدایت ویل چې امان الله خان تنوی کال وړاندې د افغانستان خپلواکۍ وګټله، خو امنیتي ځواکونه اوس هم د لوی قربانیو په ورکولو له خپلې خاورې دفاع کوي.
سران و سربازان نیروهای شجاع امنیتی
دی وی د افغانستان د ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیسو پلیکو کې افسران او سربازان په لوی قربانی او سره الله هم د هیواد د استقلال او د نظام له لاسته راوړنو ملاتړ کوي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هم په خورا شور او پرتمینو مراسمو سره ونمانځل شوه. ولسمشر غنی هم هرات ته تر تګ وړاندې په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه په مناسبت درناوی وکړ.
په دې غونډه کې د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان د غازی امان الله خان د کارنامو د ستایلو ترڅنګ وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتونکي افغان امنیتي ځواکونه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان کال د حمل له میاشتې تر اوسه پورې د تروریستانو په وړاندې کابو 2000 مستقل هوایی حمله شوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي رادیو ټول د دغه حمله په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د ځینو ولایتونو امنیتي مسؤلان د حمله په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي اغیزناکي ګڼي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
قاغله وزیری د دغه حمله لامل د عمومي تلفاتو په حق لس نه وای، خو د وسلواد مخالفین او د دوی د قماندانانو د وجل کېدو په اړه وای.
از اول حمل ال امروز ما 13476
دروان مریض کال لپاره تر اوسه 1400 بیا حمایوي او اکمالاتي پروازونه شبي چې ل دې جملې نه ول 100 وات یا مستقل هوایی بریدونه په مختلفو ولایتونو تر سره شبي چې په نتیجه کې د طالبانو 109 بیا او د داعش د ډلې 50 قماندانان وژل شوی او د طالبانو 9 کسان ټپيان شوی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت او د هوایی ځواکونو عمومي قماندان د هواد ترانسپورټي او جنگي الوتکو کرش میره نخي، خو د هوایي ځواکونو عمومي قمانداني دومره وای چې اوس مهال سباند سل پوزي الوتکي د دوی په واک کې دی او د غشميره مخ په زیاتېدو ده. افغان پوزیان دا هم وای چې سو بي پيلوټ الوتکي هم لري. د امنیتي مسؤلینو په خبره په پام کې ده چې د روان مریض کال تر پای پورې سو نور الوتکي هم تر لاسه کړي. هوایي حمله اکثر د هواد په نامنو ولایتونو لکه ننګرهار، کندوز، بدخشان، فرا او هلمند کې شوی دی. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال محمد شعیب وای دغه ځواکونه لسلو څخه زیاتې الوتکې لري.
ما هلیکوپترهای تیپ می 17 داریم، MD-530 داریم.
دوای مونگ ای ولس تیپ هلیکوپتر لرو، MD-530 لرو، د ثابت وزرونو 200 یو سلو دیرش، همدارنگا ای نهویشت، ام ولس، ام 15 دیرش، ام سلریوشت هم لرو چه پروان جنگ که خ نقش لری.
نقش دایی جنگ داره.
د ننګرهار ولایت د سرحدي پولیس قماندان محمد ایوب حسین خیل ازادي رادیو ته وویل هوایی حمله کولای شي چې په نامنو سیمو کې وسلوال مخالفین وځپي او په لږه موده کې دا ډول سیمې له مخالفینو پاک کړي.
هوایی حمایه ډېر ضرور ده او که چېرته دوامداره هوایي حمایه افغان امنیتي ځواکونه ولري، هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي د هغوی جسدونه به د جنګ په میدان کې پاتې شي، هغوی به د تېښتې لار پیدا نه کړي.
بلخوا د چارو ځینې پوهان وایي چې د هېواد هوایي ځواکونه اوس هم یو لړ نیمګړتیاوې لري. د افغانستان په شمال کې د سپین زر زون قماندان جنرال شیر عزیز کاموال ازادي راډیو ته وویل
د من کوایا ویله هغه سي تجهیز نه ده لکه مخکې چې موږ لاله د منګه تیاری په دغه څلوېښت یا اته دېرش کلو کې بنیاد د منځه لاړه. همدا رقم سیستم د رادار د موږ په اردو کې قوای هوایي کې ضعیفه ده، دا باید موږ مستقلانه ولرو. د منګه مدافع هوایي هم باید تاسیس شي.
د ده په خبره ډیری له لاسه وتلې سیمې د هوایي ځواکونو په مرسته بیرته ترلاسه کیږي، خو د جنګي الوتکو کموالی د دې لامل شوی چې حملې په ټولو سیمو کې په یوه وخت ترسره نشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت سره او تاندې څانګې. له خو د اوس د خپرونې په دوام کې راپورونه لرو. تر راپورونو وړاندې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډیرو امریکایي ورځپاڼو په کمپ ډیوید کې د ملي امنیت له سلاکارانو او جنرالانو سره د ولسمشر ټرمپ د جمعې د ماښام د غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د هیل ورځپاڼه وایي ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ وویل د کمپ ډیوید په غونډه کې د افغانستان په اړه پریکړې کړې دي. ورځپاڼې په ټویټر کې د ولسمشر ټرمپ پیغام راخیستی چې ویلي دي له خپلو ډیرو مستعدو جنرالانو او پوځي مشرانو سره مې په کمپ ډیوید کې ډیره مهمه ورځ تیره کړه. د افغانستان په شمول مو ګڼې مهمې پریکړې وکړې. ورځپاڼه وایي داسې ښکاري چې ښاغلی ټرمپ په دې توګه غواړي داسې وښيي چې د افغانستان ستراتیژي ځنډولې نه ده. د هیل د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو ټرمپ په پوځي برخه کې یو لړ پریکړې کړي، خو ضروري نه ده چې دا پریکړې اعلان شي. پولیټیکو اروپایي خبرونې د نامعلومو سرچینو په قول لیکلي چې د ټرمپ د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کوي. خبرونه زیاتوي مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د کمپ ډیوید په غونډه کې پر ولسمشر ټرمپ دغه نظر د منلو هڅه وکړه. د کمپ ډیوید غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي تصویب کړي. مخکې لا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي و چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو او یا له دغه هیواده د ټولو ځواکونو د ایستلو په شمول پر بیلو انتخابونو غور کیږي. د خپلواکۍ په ورځ په افغانستان کې د امنیتي تدابیرو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له لوري افغانستان ته د مبارکۍ پیغامونه هم په یو شمېر ورځپاڼو کې خپره شوي دي. د روسیې په سورګوت نومي ښار کې یوه چاړه په لاس سړي اوه کسان ټپیان کړي دي. د پیښې څېړونکي وایي حمله کوونکي چې یو ځایي کس و د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. داعش ډله وایي دا برید د دوی یوه وسلوال کړی دی. د دې پیښې په اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د روسیې د سایبریا په سورګوت نومي ښار کې د شنبې په ورځ یو کس څو تنه په چاقو ټپیان کړي. د پیښې په اړه د څېړنو کمیټه وایي چې بریدګر درویش کلن او ځایي اوسیدونکی او دوی وایي د نوموړي د رواني روغتیا په اړه څېړنې کوي. بریدګر مخکې له دې چې د پولیسو په ډزو ووژل شي اوه کسان یې په چاړه ژوبل کړل. ځایي روغتیایي ادارې وایي څلور ټپیان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ادعا کړي چې بریدګر د دوی یو وسلوال و، خو روسي امنیتي ادارې وایي په دې اړه یې جنایي څېړنې پیل کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ایز حکومت د کورنوي چارو د وزیر لخوا ویلي دوی پر دې پیښه د تروریستي پیښې شک نه لري او ګمان نه کوي چې تروریستي انګیزه به ولري. سرګرد د تیلو د صنعت مرکز ګڼل کیږي. دا خر 300 زره اوسیدونکو لري او له مسکو څخه 2200 کیلومتر شمال ختیځ ته پروت دی. دا دایښ وسلوال لري ور مورس په اسپانیا کې هم د یو لړ هغه بریدونو مسولیت منلای و چې سوار لس کسان پکې وشل شول. د اسپانیا په بریدونو کې چې پکې پر پولي خلکو دوا ځای موټر خېژول شوی پر سوار لس وشل شو سربیره څلور سلويخ کسان ټپيان شوی چې د محل روختون کې دی او د دوه لسنو روختي وضعیت خراب خوتل شوی. په پیخه کې پولیسو 15 بریدګر هم وشل او یې په کس پسې لا هم لټ کوي چې ګمان کیږي په بارسلونا کې پر خلکو خېژول شوی موټر چلاوه او له پیخې ورسته تښتیدلی دی.
د غازی امان الله خان پر ژوند واکمنی او کاردامو ډیری لیکنی او څیړنی شوی، خو بغدادی پیر لومړنی ناول دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي امان الله خان په اړه زیات مسائل راخستی دي. په دغه تاریخي ناول کې د امان الله خان د واکمنی اړوندو پیښو ته کتنه شوی، د هغه د واکمنی په وړاندې د بلواګانو د علتونو په اړه بحث شوی او په دې برخه کې د ګمارل شویو جاسوسانو رول ته کتنه شوی ده. د دغه ناول لیکوال نصیر احمد احمدی څخه صالح محمد صالح د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د بغدادي پیر ناول په اړه عکس العملونه تر اوسه څه وو د لوستونکو او د منتقدانو او مینوالو؟
د ناول تاسو ډیر وخت نه و تلای څلور میاشتې د چاپ وتلې خو کم چاپی چې 2000 توګه چاپ شوی. دغه ناول چې وو فیسبوک خپور د ملګرو خپور کړه جو شګنه دغه دغه ناول د مشورتیا شاد دولت دغه میز د افغانستان د استقلال یا د ازادۍ ورځ د نږدې ولات نو د ډیرو خلکو ول وس خو کله کله سم دغه خلکو کمنټونه نظریات تقبل سلو کې 15% دغه ناول ډیر خوش کړی وو. خو دا لیکلی ول چې د خلکو د ذهنیت بیا جوړولو کې په دې برخه کې خلک افغانستان استقلال او پیژنې له استقلال سره مینه پیدا کړي، خصوصا د نوو ځوانانو لپاره دغه سیو ناول د ګټه لري او د نوو ځوانانو
څنګه د دې وداسې ناول لیکلو ته تاسو مخه کړه چې تر ډیره تاریخي واقعي پاغې کې راخیستل سوي دي؟
تاسو نو پښتو ژبه کې لکه څنګه نورو برخو کې شاته پاتې یو د نور دنیا کاغذ صنعت ټکنالوژي داسې نه نو دغه ناول نو کوم شاته پاتې یو بیا په تیر بیا په تاریخي ناول نو کې مته به مخکې لیکل ناول ولیکم تر کومه چې ما مطالعه وکړه دغه سیاب ما نه لوستي یا به نه یې البته دغه تر اوسه پورې دغه تاریخي ناول نو پښتو ژبه نه څه معلومات رم دوا یا درې به تر دې به زیات نه نو دا یو څه شوی و خلا ولا نو طبي خبره ده چې موږ هم لکه نور دنیا دغه سي ویارمنی چیرل رو دغه چیرل رو تاریخ دغه وخت د وطن لپاره د استقلال لپاره د آبادی لپاره د پرمختګ لپاره د بیا جوړولو لپاره هغه زیات استلا یا کوم زموږه تلاندی زمړی ما د میرویس نیکه لپاره باندې ناول ولیکه روسلغه امان الله خان فکر مې وکړ دغه تاریخي ناول نوم دغه ټولنت ضروري دی.
د کرونولوژي لمخې په ناول کې د تاریخي حقایق او پیښو راخیستل ستاسو په نظر ګران کار نه دی؟ حتما به ډیره مطالعه او څېړنه او دغه راز دقت غواړي.
طبیعي خبر دا کله صفر د نسوت ناول لیکي هغه تاریخي ناول نه غواړي مطالعه ولري هغه لیکوال به لومړی ځل ځان تاریخ باندې پوکي کله چې مد میرویس نیکه تاریخ لیکه هغه وخت صفر معلومات ډیر کم و دي. میرویس نیکه تاریخ پاړه باندې ځکه څنګه درې درې نیم سو کاله مخکې هغه تاریخ ته استوي نو پخې معلومات کم و. کله چې مد غازی امان الله خان پاړه باندې تاریخ لیکلو نه لیکم هغه معلومات به خېدرو غازی امان الله خان دغه ډیر وخت نه دا وته لایته د وخت فلمونه وسته به ډیر کتابونه موثم مطالعه کړم مقالې هم مطالعه کړم تاریخ کتابونه مطالعه کړل یاداشونه مې واخیستل هغه مستند پیش مې پلان د توګه یاداش کړل دغه بیا دومره مواد وسې په یو تاریخ نه سوای راځي یعنی تقریبا څو تاریخونه لیکل کېدای شوای نو ما هم دغه یو برخه را واخیستل نه جنگ جګړو ته لاړم د سرسری می خبر ور باندې وکړ نه په بل اړخ باندې واجه غیدم نه دغه وخت د افغانستان د خارجي سیاست په اړه باندې معلومات ما را واخیستل دغه برخه مې دی انزور کړی چې د امان الله خان د ماته یا د دې پادشاهۍ د نسکورېدو علتونه څه وو په دغه څه مې بیا ډېر علتونه را واخیستل دا مې را واخیستل څنګه نور خصوصا انګرېزانو دوی له هغه بېسوادي څخه دوی له هغه پاکو زړونو څخه د دوی لاغه څخه چې زری پاسه باندې باور کاوه د دغه ناوړه ګټه واسطه او د امان الله خان رنګ هغه څوک چې افغانان ته استقلال ګټلی وو هغه یې څنګه تد کړ تر څو بیا د ځینې خلک د مقابل کې راپورته سي او امان الله خان دغه پاچاهي رنګ سي.
د بغدادي پیر د تاریخي ناول لیکوال نصیر احمد احمدی و چې صالح محمد صالح ورسره مرکه کوله.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو د روانې خبرونه په دوهم نیمایي کې یعنی لاندو خبرونو وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو چې اته بجې او دیرش دقیقې د دې سات لاند خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د افغانستان په اړه خپل سلاکارانو سره پریکړې ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بخونکی نه دی او له امنیتي مسؤولانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د نجات په نوم د ائتلاف دوهمه غونډه نن یکشنبه د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې جوړه شي. مشهوری افغان سندرغاړی آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویم کالیزی په ویاړ کنسرت اجرا کړ. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي دولتي ځواکونو د تل عفر ښار د نیولو لپاره حمله پیل کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر زیګمار ګابریل سخت انتقاد وکړ. د نجات پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په باستن ښار کې لاریون وکړ او د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په مرکز اشخابات کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکولو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیو او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوی ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې دا به د نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان تر ټولو ستر سفارت وي. په دې اړه لسیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر عزت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ایښودو په اړه په خپل فیسبوک باندې لیکلي، د اسلام آباد په ډیپلوماټیک ساحه کې د غسوال چری په ځمکه 1960 میلادي کال راهیسې د افغانستان ملکیت یو چې د سفارت ودانۍ د بنسټ ډبره پرې کې خود شو زیاتوي. د سفارت د ودانۍ دا کمپلیکس په دیو ستر چنۍ دولتي ساختماني شرکت د خوړې توکن په پوکټو کې جوړ شي چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت وي. خغلی زاخیل وال د افغان سفارت د ودانۍ د بنسټ ایښودنې پر مهال د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دا سفارت چې کله تکمیل شو دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووځي. دا ځمکه چې مونږ ورباني ولاړو 50 کال کېږي چې زمونږه وا مونږ لا تر سره باندې کار نه وشوي. دا دیوال لیوازې طالبانو په وخت کې جوړ شوی او نو خاص کار نه وشوي. په تیر یو نیم کال کې خوشبختانه چې هم مو د دې تدارکاتي کارونه مکمل کړ، هم ورته بودیجه پیدا کړه او هم نن کار عملی شروع شو. زموږ میدادې په دوه کلو کې بدن نه د ټول کمپلیکس پوره شي.
په عین حال کې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر احمد اندیشه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتري تهمینه جنجو سره هم لیدلې او په افغانستان کې تلپاتې سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو همکارۍ پر پراختیا غږیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبري کې خبر پانه کې ویلي، پاکستان او افغانستان تر هغري دوړې هوادونو او دوړو ولسونو مشترک دښمن بللې او دوړو لورو دغه پدیدې د لمنځه وړلو او د تر هغري د مخنیوي لپاره د اړیکو همکاري پر پراختیا او جوړتیا سلا شوې دي. اغلی جنجو هم د شاند اقتصادي اړیکو پراختیا، سوداګری، ترانزیت او دوړخي ځاډی کې دوړې هوادونو دولسونو لپاره کټوري بللې او د اړیکو پر پراختیا زور راوړې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه خوګوریدونکو سلام. که زه هم د ځوانانو ورځ تیر شنبه ون منزل شوه، خو زینن تاسو ته مبارکي وایم. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نمانځل کیږي. دا دې ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوستلی شي، دا خپرونه مو همدې موضوع ته بیله کړې.
بعض ځوانان خبر و، یعنی ټول ځوانان د کابل نو خبر.
دومره ډیر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي دا یو قوه ده، قوي قوه ده
چې ان شاء الله ځوانانو ته بل چانسونه نوي فرصتونه دي کارمندنې برابرېږي.
د ځوانانو ورځ ولس کاله مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډیر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ هغه ځوانان ستایل کیږي چې لاسته راوړنې لري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تیره شنبه دغه ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون په ارګ کې ونمانځل شوه چې 1500 ځوانانو پکې ګډون کړی و. خو آیا له ارګ څخه بهر هم ځوانانو دغه ورځ نمانځلې او په اړه یې معلومات لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو په همدې اړه پوښتلي.
نوم مې روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. په د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا ویم چې بعضې ځوانان خبر و، یعنی ټول ځوانان د کابل نه و خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته، د نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه نو خبر، حتی زه خپله نه هم خبر. خو کله چې تیره سوله د هغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم. په دې ورځ کې باید ځوانان وهڅول شي د نورو غټو دولتي خلکو لخوا، د خپلو مشرانو لخوا، چې د افغانستان د پیشرفت او پرمختګ دپاره کار وکړي، خپل درس ته متوجه شي او روزمره ژوند ته متوجه شي.
نن مې شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ ته خبر نه و، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي باید ټول ځوانان پکې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي، ځکه چې اوس هر کې ونمانځل شول هلته د ځوانانو ورتګ یعنی ډېر مشکله ورته.
نوم زویولا د اصل د لغمان ولایت څخه یم او اوسیږم په کابل کې. او زه د دې ورځې په مطابق دا ویل غواړم چې دا ورځ باید عام ځایونو کې ولمانځل شي، ځکه چې ټول ځوانان باید خبر اوسیږي له دې نه. خو متاسفانه په دې کال کې د ارګ کې ولمانځل شوله چې زیاتو خلکو زیاتو ځوانانو ورته لاسرسی نه درلوده، او دا ورځ باید داسې ځای کې ولمانځل شي چې عام ځای ټول ځوانان باید خبر اوسیږي. بل دا ویل غواړم چې په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړ پوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید عملي هغه ته ځان هغه چې دا کارونه باید عملي اوسه چې زه ویل دا باید عملي وکړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د ځوانانو د ورځې په غونډه کې ګډون کړی و، له ځوانانو یې وغوښتل چې له ده سره مرسته وکړي تر څو وران افغانستان په ګډه آباد کړي.
شما بید نیستین،
تاسو د ولې ونې نه یاستئ چې له هر باد سره یو خوا ته ولاړ سئ. تاسو د افغانستان د راتلونکي جوړوونکي یاستئ. ستاسو سرنوشت دا دی چې د افغانستان بحرانونه ختم کړئ. ستاسو رسالت دا دی چې فساد ختم کړئ، او هدف مو دا دی چې ملي یووالی تمثیل کړئ.
لا سیاسی خبر ورها خوا جمهور رئیس غنی لا ځوانانو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به کاری فرصتونه برابروي.
دری هفته 800 بست تدارکات اعلان میشه.
دا اونۍ د تدارکاتو 800 بستونه اعلانیږي. په دو اونۍ کې د ملکی خدماتونو 5000 بستونه اعلانیږي. تقریبا میاشتې د خونکو 8000 بستونه اعلانیږي. او هغه شفافه پروسه چې په الکترونیکی تذکرو کې عملی شوه، په دې ټولو کې به عملی کیږي.
در تمام از اینا عملی میشه.
لیمه دقیق چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځلو کې برخه اخیستې وه، په دې خوشحاله وه چې ډېرې مثبتې او هیله بښونکې خبرې یې واورېدې.
خو په سخنان مثبتې کې بسیار زیات توجه مرا جلب کړه.
ډېرې مثبتې خبرې وشوې چې زما توجه یې جلب کړه. جمهور رئیس، لومړی میرمنې او یو شمیر ځوانانو چې ښه استعدادونه یې درلودل ښې خبرې وکړې. موږ ټولو ته جمهور رئیس او لومړی میرمنې یوه مثبته انګیزه راکړه. همدا ډول دوی موږ ته ډاډ راکړ چې له دې وروسته به ځوانانو ته ډېر کاري فرصتونه برابروي.
خو د دې غونډې یو بل ځوان ګډون کوونکی ابراهیم ایمان بیا وایي یوازې په خبرو وطن نه جوړیږي. هغه له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر باید اساسي کارونه وکړي.
دومره ډیر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي دا یو قوه ده، قوي قوه ده. کیدای شي مثبت بدلونونه لاشي، لږ تر لږه کیدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس پله پوهیږئ چې ځوانان خارجي ملکو ته دي واجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کی رښتیا چې د کومې خبرې کوي کومې ژمنې کوي په دې عمل وکړي ان شاء الله چې وطن ګل او ګلزار ده.
د ځوانانو د نمانځنې په ورځ ډېرې خبرې ځوانانو ته په کارموندنې راټولې وې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د برخې مشاور میرویس میرزکوال وایي دوی د ځوانانو د دې ستونزې د حل په خاطر چې ډېرې بیکاره دي یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس یو د کاریابۍ او اشتغال ځای کمیټه ایجاد شوی ده چې ریاست د جلالتما رئیس اجرایی په غاړه ده. د دې کمیټې هدف او موخه دا ده چې ځوانانو ته په ټول افغانستان کې د کارموندنې د طرحې جوړې کړي او عملي کړي. د دې کمیټې په ایجاد سره زه مطمئن یم چې انشاءالله ځوانانو ته به لا چانسونه نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي او هغه به عملي کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو ترمنځ له همغږي وروسته به د دوی ستونزې کمې شي او په ډیرو ادارو کې به ځوانان مقرر شي.
د افغانستان دولت کومې دولتي ادارې چې دوی ټول په خپل منځ کې ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دغه همغږي په یعنی علت به وي چې موږ به وتوانیږو د ټولو ځوانانو دپاره چې بیکار وي هغوی د کار زمینې برابرې سي. یعنې په نورو لارو کې به هم دوی ته مثلا که څوک په لوړو زده کړو کې غواړي څه خپل چارې مخته یوسي د هغوی دپاره به ښه فرصتونه برابر سي. دا ډېر ښه یو ښه پیغام به وي انشاءالله. یعنې په ټولو برخو کې به موږ وتوانیږو د ځوانانو دپاره ډېرې ښې زمینې ورته هر برخې ورته پیدا سي.
خو د پکتیا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ همایون همت بیا وایي چې په دولتي ادارو کې لا هم مقررې په اړیکو او رشوت سره کیږي. هغه وایي دوه نیم کاله کیږي چې له پوهنتون څخه فارغ ده خو اوس د چوک په سر ولاړ وي او د ورځې مزدوري کوي.
کومنګ راځي په افغانستان کې وګوره ډیر ځوانان دي چې بیکار دي له پوهنتونونو عالی تحصیلاتونه فارغ دي تاته دي چې مشرګان لري په کورونو کې ناز دي. دا چې زه دوه نیم کاله کیږي د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ یم او فعلاً ما څومره امتحانونه چې ورکړي دي 95 وات یا تات یا دغه نمرې مې وړي دي. حتی ته دي چې څوک چې 25 نمرې وړي وي په هغه پوسټ کې چې ما سره آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی وو هغه دی یو شخص لخوانه چې فعلاً قدرت لري او هغه کس واخیسته په وظیفه باندې کو فعلاً زه هم بیکار یم فعلاً هم روز مزدوري کوم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفی که څه هم وایي د ځوانانو ډېرې ستونزې حل کړې او دوی ته مختلف فرصتونه برابر کړي خو بیا هم ځوانانو ته وړاندیز کوي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي. هغه زیاتوي ځوانان باید هر وخت حکومت ته سترګې ونه نیسي بلکې خپله دې هم د ژوند د ښه کېدو په خاطر لاس وښوروي.
زموږ غوښتنې باید د نورو هیوادونو د ځوانانو ته ورته نه وي. زموږ باید د خپل هیواد د ځوانانو او وضعیت درکو د وضعیت نه وروسته باید هماغه ډول خپل ځان د ټولنې سره عیار کړو. همداشان ټولنه مطالعه کړو چې زموږ ټولنه څه ته اړتیا لري. وګورئ اوس مهال کې زموږ زیات ځوانان یو مسلک ته اکثریت حقوقو ته مخه کوي یا اکثریت اقتصاد ته مخه کوي. تر حالک جدا هم د ټولنې لپاره ضرور دی ولی دلته زموږ ځوانان تخنیکی او مسلکي زده کړو ته اړتیا لري ترڅو زموږ ځوانان په تخنیکی او مسلکي زده کړو باندې سنبال شي. یا که نور نړۍ ځوانانو ته وګورو په نور نړۍ کې ځوانان په مختلف واړه واړه بزنسونو پر لار باندې اچولي. لنډ هیواد موږ ته هند دی په هند کې اکثریت ځوانان دولت سره کار نه کوي. هغوی خپله واړه واړه بزنسونه ځانو لپاره جوړ کړي وړې قرضې ترلاسه کړي دي چې دغه سهولت اوس ځوانانو معینیت ځوانانو لپاره مهیا کړی دی. دوی کولی شي وړې قرضې ترلاسه کړي نه تنها چې ځان لپاره کار پیدا کړي بلکې کولی شي نور ځوانانو لپاره هم دوی کار پیدا کړي.
خوږو اوریدونکو د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اورېدلی شئ pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم څارلی شئ facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وای چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چارې پیل کړې دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چارې په وړاندې خنډ وګرځي کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانېږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه، او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمېر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره مطرح کو. زه اکرام الله اکرام یم. ډیر زیاته مننه وریماچ صاحب چې وخت مراکو. که پایلې لدینه کو او وروستي ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون تر سره کړی دي، د ټاکنو تر سره کیدو پاړه که په دې اړه وغږیږي، کوم کوم کارونه تر سره شوي دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوی رهبرۍ کار پیل وکړ، د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې پخوا ترسره شوي دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوی طرحو بندي کار وشو او نوی فرمول بندیانې وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح تر ظلمونه ټول سره بیرته وکتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو، او د دې سره سره پریکړه پدې وشو چې په راتلونکي کې ټول دریا چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي، وکتل شي او داغوی انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږ 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابۍ د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. نو نه کمرغه په دغه بهیر کې مونږ ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ته ډیر کومک کوي. تقریبا په 15-16 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو په خوا کچېری مونږ په سادي حالت تخت مخته تللی باید دا څه د پاسه 3 میاشته وخت نیول. نو 13 اونۍ مونږ تقریبا شاوخوا د 1 کس د روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکو په ولایتونو کې دي 2 ورځې هغه تقریبا 1000 کسه شاوخوا چې استخدام شوي نوي کارکوونکي د هغوی ته روزنه به ورکوي. نو هغه نه وروسته ان شاء الله دوی ساحه ته بځی خپل کار به کوي. نو بل موضوع چې ډیر کمیسون اوربند ډیر جدید په توګه کار کوي هغه د درایور کونکو د لیست جوړول موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولی شو هغه ټکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده، نن حکومت سره له خیر سره شریکیږي. او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغه یو ځنی موضوعات ځنی برخي د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي، او هغه ټکنالوژي چې خریداري کیږي یا خصل کیږي کی بیرته د ټاکنو بهیر نه ورسته برقی تذکیری ادارې ته ورکول کې غوی به استفاده کیږي.
تاسې د رای ورکونکو د مرکزونو د سیړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او پراتونکو 15 ورځو کې به کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو د امنیت د سیړنې موضوع یادوله چې په اوسنۍ نام نه حالاتو کې دا کار شاید لستونزو خالی نه وي. تاسې څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده، د افغانانو ژوند هر برخه تهدید لاندې نیولې ده. د دې لپاره حکومت خپل آمدګیان لري، هغه کوم امنیتي حکرلیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده، نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي، هم د کارکونکو او هم د مراکزو او هم د سینور. او په څنګ کې د سولې علي شورا هم ځنی ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بل موضوع چې ده، دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي. نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګړنه کوو، په دې معنی ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي، ګډون وکړي. نو په دې حساس کې دي چې ځنی مشران ځنی هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي هغه د ولسوالی شوراګارو کې تازان کاندید وکي او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې هم د هغه ونډ ډیر مهم ده ځکه ولسوالی شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالی په سطح نظارت کول شي ارزیابي کول شي او یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې وي د څار لاندې بوي او دا ډیر مهم ده نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطحه نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش د امنیت په بخش هم کار کوي او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځان هم به کاندید به وکړي نو ځینې داسې موضوعات شته دي چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې انشاءالله تعالی دونه ستونزې به نه وي
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکوونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې یا هم د رای ورکوونکو مرکزونه په مکاتبو کې پروختونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کوم کوم ځایونو کې به د رای ورکوونکو مرکزونه جوړي کوم را ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې بنوي
دا خو کمیسون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصی اماکنو کې بنې دا د عامه منفع اماکنو کې بنې نو ترکم زای پورې چې د زوراکانو موجوده په دغه نوې بهیر کې کم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي د هغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفي کوي نو دې د لپاره نور ضرورت نشته چې په خو داسي بوي چې دوی سره یو څه کارټونه بوي او یا جالي کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه بوي بس نو غزي ته بتل لخبل لزور کار باخستم دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي ځکه چې ترڅو چې ټکنالوژيونه پیژنې ترڅو چې سیستمونه پیژنې او ترڅو چې هغه خپل رای ورکون کې مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره نو دغه نورې هڅې ټول بی فایده دي
تاسو د ټکنالوژي یادونه کوله تیر سو میاشتو رئیس د ټکنالوژي موضوع ګرم روانه د خوشاید یو شمیر د لورو پروتوسي مو خلکو سره دا سوال وی چې ټکنالوژي یعنی څه اصلا په انتخاباتو کې به ټکنالوژي په کوم ډول کاریږي
لومړی مخو کمیسون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکونکو د لیست جوړولو په بهیر کې به ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي هغه د بایومټریک سیستم د ګوتو نو خان بوي او د نارینه او د پر عکس هم بوي چې کوم خزینه غواړي چې عکس واخلي واده لکنه نور هغه معلومات مشخصات به پدنه نو په دې حساس تر دغه ځای پوری فلحال موږ بسنه کوو نو دا غي نه ورسته چې بیا پریکړه کیږي کو نور بخښنو کې ټیکنالوژي کار واخیستل شو کنه غبیا ورسته خبرې دي
یعنی درای استعمال به د نوې ټیکنالوژي لمخې کیږي
درای ورکون کې شناخت یا پیژندنه د نوې ټیکنالوژي سره کیږي نو ټیکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته پیژنې یا مسؤل ته پیژنې چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی دا او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي
بلې موضوع ته ورګرځو هغه د بودیجی مسله ده د بودیجی مسله تقریبا د کمیسون د لپاره تر ټولو جدي موضوع ده او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنه کړ شي نو تبن ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي د بودیجی په برخه کې چې کومې ژمنې شوي وي تر کومه اندازې پورې د کمیسون په واکه ورکړ شوی ده او تر کومه اندازې پورې به نور ورکول کیږي
د بودیجی موضوع حکومت سره ډیر جدي مطرح شوې ده او په څنګه کې د امنیت او د بودیجې موضوع نو په دې حساس حکومت شاوخوا 10 میلیون ډالر یوازې خپل مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي او مونږ د دې د مرکزونو د ارزیابي په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالی نموده بودیجې تر لاسه کړی ده او کار جریان لري شاوخوا 12 لک ډالر دي نو په دې حساس د نورو بخشو کې چې کار شروع کیږي حکومت دې ته چمتو ده چې د بودیجې برابر وکړي
د بودیجې ځند تاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي
نو که چیرې بودیجې په خپل وخت کې د کمیسون لاسته رانه شي یا ټکنالوژي هغه ټاکلې وخت ته پوری خریداري ونه شي هرو مرو دا یو څه تاثیرات به ولري نو د مونږ غوښتنه تلم دا و چې باید کم کړنلار چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلې ده نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي کنه نو مونږ خپل ټاکلې هدف ته کې دي شوونه رسیږو نو په بنا ان موضوع جدید او دغه موضوع تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي او هم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډډ راکړی ده
تاسو د ټاکونو د نیټه خبر یاد کړه راپورونه د سیمه موجوده چې راتلونکي کال د سرطان پښپاړه سم نیټه باندې به ټاکنې تر سره کیږي فکر کوي چې د نیټه دقیقه ده په دې نیټه باندې به انتخابات تر سره شي
نو کمیسون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسون سره څونه همکاري کوي. نو کچېری بودیجه یا داسې کم غیر مترقبه حالات او ستونزه مخترانه شي، نو ان شاء الله تعالی موږ کولای شو په هغه تاریخ کې ټاکنې تر سره کو. کچېری خدای نه خواسته کوم بل حالت مخترازي سړی نه پیږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کول سړی بیا ورسته پی وغږیږي.
په ټولو کې د امنیتی مسایلو په اړه راته ویلی شي، سره دې تاسې د امنیتی ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي په دې برخه کې چې هغوی به د ټاکنو په ورځ او د هغې نه مخکې امنیت خوندي کوي. په ټولو کې راته دا ویلی شي چې هغوی سره په ناسته کې تاسې کومې نتیجې ته ورسېدی چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونه شي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونه شي، یا د افغانستان په څومره برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونه شي.
هغه خو تخنیکي نور جزئیات دي چې حکومت هغه څکل چا سره نه شریک کوي. نو د قانون په بنا مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې او دې سره هغه امنیتی ارګانونو کوم هوکلج کې کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغر د ویل شوې ده چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونیسو.
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی او ویره محسوس کړی ده چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي.
د کمیسون ټول هڅه ده چې په راتلونکو کې ټاکنو کې درغلي ونه شي. نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې او په نوې صفحه کې نوې شان را ترهري ریزیکو او فرمول بندی کو. نو دا ټول هڅه په دې اساس چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش، او دا چې کم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هڅ کم ساره نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبره سره مخته کیږي، نو هغه د ماموریت نو ورسته موږ د پر یو درس بوي چې موږ بس د کو.
یعنی ویرشته چې درغلي دی وشي کنه
د متانيات لمخي ټول مو هڅه دا چې درغلي باید ونشي او ویر هم ځان ته نه پریدو، ځکه دا چې وایو چې په دا چې ټیکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې موږ کار خدا په دې اساس چې باید درغلي ونشي، نو موږ هم تر اوسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې ان شاء الله درغلي نه کیږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، طبعاً هلته به انتخابات ناممکن دي، د دې سیمو یا د دې ولسوالۍ استازي به بیا څنګه ټاکل کیږي، یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنې به ترسره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي. یو شمېر ولسوالۍ همدا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکن دي، په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو وعده خو داسې شوی ده چې په ځانګړی تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هیوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي او د امنیت په فضا کې به سرش؟
د کمیسون هوکړه تصمیم او دا د چې په ټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې ترسره شي او د موږ ټول هیوادوالو کولای شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کې هم خپل کاندید ته رای ورکړي، نو دا د کمیسون عزم او اراده ده. دا چې په څنګ کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې او څنګه او نور دا قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي، نو دا بیا ورسته بیا معلومیږي.
استاد سید سیډونو پاساس دراتون کې کال پټاکونه کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د غې نه مخ کې ده. د کمیسون انداده چې په دغه نوی رای ورکونکو چې کوم لیست جوړی کې تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجدي شرایط دی او غو سب تر رجستر شي.
ډیره زیاته مننه ورما چې راوړم.